እና ሰረታን
مشانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان تایید کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبري روانې دي. احمد شبری هم د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې شمشاد زرن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونه راواخلو خبرونه لرو، رضوان مراد په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، روسیا وایي چې د روسیې ولسمشر به سبا ته د ترکیې له جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې وکړي. البته دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې ولسمشر د روسیې ولسمشر ته پرون خط استولی و. او په یمن کې د بمي چاودنو خبر لرو چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش ډلې ودېش وسلوال وژل شوي. ټاکل شوي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. او د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي رسمان نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې لستونځو سره مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات یاد کړل.
کومې ضد او نقیضې اوازې چې موجودې دي، زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له یوې رسمي منبع څخه د سولې عالي شورا ته رسمن دا ډول څه نه دي راغلي چې مذاکرې له ستونزو سره مخ شوي وي.
د پداس حل کې د چا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ورسېو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبري ورسره له هغې لستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په ورسېو تفاهم لیکي چې سونه مخکې رمسته شو د تعدیلات غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي او باید عبدالرشید دوستم له جمهوري ریاست سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د ملي ګټو په خاطر رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد وکړ چې هغه ته په قدرت کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر کې به خغلی اتمر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکاریو په اړه په جزئیاتو خبرې وکړي.
ملي امنیت سلاکار به البته په نږدې آینده کې روسیې ته سفر وکړي او د افغانستان د دولت مشخصې غوښتنې به د شخص ورتیاو یادونه به په دې سفر کې او د روسیې د لور سره شریک شي.
روسیه ته د خغلی اتمر د سفر دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی و چې په دې ورسېو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې د غوښتنې به ومنل شي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعشیانو پاک شوي دي. د دغه ولایت ویان اتولا خوګیاني نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې قریو کې څلوېښت کلي چې اکثره داعش پکې نفوذ درلوده دا د داعش له شتون څخه پاک شوي دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په جریان کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د داعش ډلې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ښاغلي خوګیاني وویل هم د داعش پر خلاف عملیات روان دي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
ازادي راډیو
کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. دا به تېر کال د ترکیه لخوا د سوریې پر پوله د یوې روسۍ الوتکې له غورځولو کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس وي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن وویل د دې تلیفوني خبرو پیشنهاد روسیې کړی دی، خو نوموړي دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نورماله کېدل به وخت ونیسي. ترکیه د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې یوه جنګي الوتکه چې انقره وایي د دې هیواد هوایي حریم ته داخله شو و غورځوله. په دې پیښه کې د روسیې الوتکې پیلوټ وژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول او دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوه. د روسیې د حکومت ویان وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ته پرون یو لیک استولی چې پکې د روسیې د الوتکې د غورځول کېدو له امله بخښنه غوښتل شوې ده. ترکی صدر اعظم بن علي الدرمن پرون ویل هیواد به روسیې د الوتکې تاوان ورنکړي، خو د نوموړي په وینا د هغو افرادو پر ضد قانوني اقدامات کېږي چې د روسیې پیلوټ په وژلو کې لاس لري. د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. په دې بریدونو کې 80 نور ژوبل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې بمی حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي پر استخباراتي ادارو د پوست پر تاسیساتو او د تلاشۍ پر پوستو دا بمی بریدونه هغه مهال وشول کله چې سرتیرو د روژه ماتي لپاره چمتووالی نیوه. په یمن کې په دې وروستیو کې داعش او القاعده شبکې خپل بریدونه زیات کړي دي. متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د زورونې او د هغوی په اړه د جاسوسۍ کولو په اړه روسیې ته شکایت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا موضوع د بهرنیو چارو وزیر جان کری په تېره میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مطرح کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان الیزابت ترودو ویل د زورونې او تجسس دا لړۍ پراخه شوې او واشنگټن دا مسئله جدي نیسي. هغې وویل په روسیې د امریکا د بندیزونو له کېدو وروسته امریکایي ډیپلوماټان د روسیې د استخباراتي مامورینو او ترافیک پولیسو له زورونې سره مخ کیږي. متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او له روسیې سره د کریما ټاپو وزمې تر الحاق وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې له وتلو وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنی سرمشري زده. د بروکسل تر نننۍ سرمشري د مخه د جرمني صدراعظم، د فرانسې ولسمشر او د ایټالیې صدراعظم په یو ګډ اعلامه کې ویل چې اروپا یو موټی ده. په همدې حال کې د برتانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون ویلي تر څو چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ده ځایناستی کار نوي پیل کړی له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پروسه به پیل نشي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي مشرانو غږ کړی دی چې انتقامي چلن ونه کړي، بلکې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع په مسؤلیت او ستراتیژیکې طریقې سره وڅېړي. او اوس هم د کابل او نورو ښارونو د هوا حالت له مرزی احمد اورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په هرات کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په کندهار کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 26. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړ. ولسی جرګې دا فرمان رد کړی و. اوس په څرنګه کې شي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا لا هم د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره د سولې خبرو ته هیله منه ده.
ځینې خبرې چې را پورته شوې ده له هیڅ د اسلامي لخوا نه، زه فکر کوم چې د تریاو شایعات ده پورې ده او د اسلامي رسمي دریځ ونه وي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار روسیې ته ځي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتي جمهوریت د همکاریو په اړه په دې سفر کې جزئیاتو باندې خبرې وشي.
د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک ته یو وړاندیز وکړ.
د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي.
دا غړیتوب افغانستان ته څه ګټه کوي په خبرونه کې تفصیل درکو. او د انګلستان د فوټبال روزونکو استعفا وکړه. افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون غړي وویل کوم بدلونونه چې دوی په دغه فرمان کې راوستي وو پام ورته نه دی شوی. البته بیا هم دوی دا فرمان تایید کړی دی. تفصیل له کابله له خان محمد سین څخه.
مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بیلواله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د کار موده درې کاله خودل، د انتخاباتو له سارونکو څخه د دوو بهرانیانو لرې کول، د رای ورکوونکو د فهرست حسبول او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو د صلاحیت ورکول هغه بدلونونه و چې په دغه فرمان کې راوستل شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دغه فرمان ته د سناتورانو د رای ورکولو پر مهال وویل
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده؟
په مجموع کې کوم بدلون چې تاسو پکې راوړی او د سنا مجلس تاسو ته پیشنهاد کړ که تایید وي شنه او که رد وي سره کارتونه پورته کړي تایید سو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس همدغه تقنینی فرمان چې دوهم فرمان دی رد کړی و. د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې ولسی جرګې رد کړی و. له هغې وروسته جمهوري ریاست ویلي و چې حکومت تصمیم لري چې له ملي شورا، حقوقي بنسټونو او مدني ټولنې سره د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس پر دوهم تقنینی فرمان د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د اداري پلاوي او د تقنین د کمیسیون د غړو ترمنځ تاوده او جنجالي بحثونه وشول. د جرګې د تقنین د کمیسیون غړو ویل کوم بدلونونه چې دوی په نظر کې نیولي وو له پامه غورځول شوي دي. د دې جرګې د تقنین د کمیسیون غړي محمد عالم ازدیار وویل
کمیسیون او مورده که دولت پیشنهاد کرده و مورده
هغه مورد چې دولت پیشنهاد کړی و مهم و کمیسیون پکښې ځای کړی و خو دلته پکښې لاس ووهل سو، له غیر قانوني نفوذ څخه پکښې کار واخیستل سو. زه فرمان تاییدوم خو هغه څه چې باید پام ورته سوی وای په نظر کې ونه نیول سول.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې هر ډول لاسوهنه ردوي وای چې د تقنین له کمیسیون سره د همکارۍ په مقصد هڅې کړي دي. د تقنین د کمیسیون غړي ازدیار دا هم وویل چې سره له دې چې له دغه فرمان سره مخالف نه دی خو وایي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دو بهرنیانو شتون، د رای ورکوونکو د فهرست درجول او د انتخاباتو په کمیسیون کې د نظارت د کمیټې جوړول له پامه غورځول شوی دی. د مشرانو جرګې د معلوماتو له مخې دا فرمان به په راتلونکې اونۍ کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې یو ګډ کمیسیون ته وړاندې شي. دا چې د دواړو جرګو ګډ کمیسیون به په اړه څه پریکړه وکړي دا به وروسته معلومه شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. شیبه مخکې مو د حزب اسلامي له یوه استازي ښاغلي امین سره خبرې وکړې. هغه هم دا خبره تایید کړه چې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د دغه بهیر بریالیتوب ته هیله مند دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم له حکومت غواړي پرې نږدي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ناکامې شي. قسیم سولمل د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا داسې کم سند دوی ته نه دی استول سوی چې ګڼې له حکومت سره دي د دوی د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ سوی وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دواړو لورو ترمنځ د چمتو سوي مسودې پر ځینو برخو وضاحت غوښتی و چې ورته ورکړل سو او ورسره د دغې ډلې قناعت حاصل سو.
ځینې خبرې چې راپورته سوې ده د حزب اسلامي لخوا نه دا فکر کوم چې د تریاو شایعات دا پوری ده او د اسلامي رسمي دریز ونوي.
دا په داسې حال کې ده چې د شهادت په نوم یوې نشرې کې چې په حزب اسلامي پورې اړه لري راغلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې سوي دي. په دغې نشرې کې همداراز د افغانستان حکومت د دغو ستونزو مسؤول بلل سوی دی او راغلي چې حکومت د موافقتنامې په متن کې بدلون راوستی چې دا د حزب اسلامي لپاره د منلو وړ نه ده. خود شاخل حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل فیسبوک باندې کې لیکلی چې د سولې د خبرو په اړه تر اوسه حزب اسلامي کومه رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې او نه هم دغه ټلې کوم ویان په دې اړه تبصره کړې ده. نوموړي لیکلی چې د سولې د توافقنامې په زیاترو مادو هوکړه سوې او یوازې یوه اختلافي ماده شته چې په اړه یې خبرې جریان لري او د افغانستان حکومت د دغه مادې د حل په اړه ورته ډاډ ورکړی دی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی استازي امین کریم هم ویلي چې د سولې د خبرو پیل د دوی نه وشتو او دوی لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشران جرګې غړی ګل احمد اعظمي ټینګار کوي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو بریا د وسلوالو طالبانو لپاره یو شین څراغ دی.
رمان یو هغه مخاور مصري خلک پرې نه کړي چې د اسلامي ګوند او د حکومت ترمنځ د وطن ډیر سي او یو دایمي سوله منځ راسي چې دا یو ورګو سرمشقي د افغانستان نور مخالفینو ته.
افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې دواړه لورو یو 15 ماده یې متن چمتو کړ تر څو د ولسمشر او حزب اسلامي د مشر تر مطالعې وروسته لاسلیک سي، خو لا هم دا سند د دواړو لورو لخوا نه دی لاسلیک سوی. د چارو کارپو بشیر بیژن وایي د ګلبدین حکمتیار لخوا د سولې د سند تر لاسلیک ځنډنې کېدل دا ښیي چې دوی د سولې د خبرو دوام ته خوښ نه دي. د دې په خبره دغه ډله د ځینو هیوادونو او کړۍ تر اغېز لاندې ده او له حزب اسلامي غوښتل سوي چې د سولې له خبرو شاته سي تر څو دا د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال ونه ګرځي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واورېدل چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي. د حزب اسلامي د سولې د هیئت یو مشر امین کریم له فرانسې څخه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خبرې روانې دي او نهایي پړاو ته په نږدې کېدو دي.
مذاکرات صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل بسیار نهایی و آخری خود رسیده و در این روزها ما در مورد دو سه نکته که هنوز بر فهم و تعبیر واژه های مندرج در سند به توافق نهایی نرسیدیم به بحث و رایزنی مصروف هستیم.
د حزب اسلامي د سولې د هیئت مشر امین کریم یو مشر د وویل چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبري روانې دي او یوازې د جنو اصطلاحاتو د بدلون را بدلون په ارتباط باندې بحث او مناقشه جریان لري. افغانان عادي افغانان د دې خبرو په اړه څه فکر کوي؟ په کابل کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه سره شریکو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
امانم محمد عمر زازایده دا خبره چې مخکې روان دي حزب اسلامي او دولت ترمنځ دا په ګټه دی ملت او د خلکو. دا خبره باید شروع شي، دوباره شروع شي. ډېر جناو امکان لري د سره یو ځای راشي چې دوه جوړه خوخته اختلافونه منځزي او څومره د حزب اسلامي ګروپونه چې دي هم راځي ملک په آرامۍ کې سم نسي. امکان لري چې نور تنظیمونه هم د دوی نه ګټه وچته کې راشي. زمانم عبدالقدوس ډګروال، حزب اسلامي خو اکثرا دلته موجود ده. یو حکمتیار کراسي څه تاثیر کوي او کرانه څه تاثیر کوي؟ منفي تاثیر کوي، مثبت تاثیر نه. منفي تاثیر دا د اختلافات چې په خو په اصلاح جمعیت سره نور تنظیمونه سره دغه په اصلاح زیاتیږي کمیږي دغه ته بلمن وهي او دغه برسپړي او نور مثبت تاثیر په امنیت باندې پسول هوا باندې په هیڅ شي باندې ما په نظر باندې نه.
زه سنولای د ننګرهار ولایت سودین کې په کار دی چې زموږ مشران کینی حزب اسلامي مشران سره بیت کینی به دا غوم کینی دلته ځکه چې دا مظلوم ولس ډېر وزوریدو د سره بیت سولا و رامیره شو دا زموږ افغانان به په خود ژوند وکي. د دوړ پلاوی بیت سره کینی د اقتیار او د حکومت کسان او بیت سولې تعالی راواره کې چې زموږ افغانستان سره نور جوړ شي.
د ازادي راډیو د سوتن اوریدونکو څرګندونه مو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ارتباط اوریدي. په یو خبرتیا پسې ازادي راډیو ته ستاسو زنګونه راخلو. تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی شئ. د دې خبرونې په سر کې مو لومړی مطلب دا و چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړ. هیله ده چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او بله شمیره ده 0982 225. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0992 203 1540 او بله شمیره ده 0982 225.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
تاسو علیکم.
علیکم السلام. مهرباني تاسو نظر
جناب شیبر صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په دې لړ کې یو خبر وینم پیل کړی دی او دا سنا مجلس چې ولسمه شرکم فرمان هغه تایید کړی دا موږ ډېر زیات استقبال کوو. مننه کوو واقعا چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په پام سره دا یو مثبت ګام دی او ولسي جرګې موږ ډېر زیات مایه کوي چې اکثر وخت هغه د ولسمه شر فرمان غدای نو دا موږ ته د منلو وخت نه دی. باید هغه ولسمه شر کوم فرمان چې قانوني وي او د افغانستان شرایط ته په پام سره وي د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید هغه هم دغه فرمان تایید کړي. پاکستانه ولسی جرګه د خپل شخصي ګټو په خاطر او د خپل نامشروع مشروع دوام په خاطر هغه څنګه ولسمشر دغه فرمان رد کړ او سنا مجلس څنګه ولسمشر فرمان تایید اول دا افغانستان ولس ته یو خبر هم ده او دا د دې یو دغه ولس پرستی او د وطن پرستی یو لپاره یو مثبت ګام دی.
مننه تاسو نظر مواخذ بل اوریدون که هم پلان کړ سره دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو نظر د ولس د مشران. بلې تاسو په لاند کې اوسئ. تاسو په لاند کې اوسئ. د مشانو جرګې د پریکړې په اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو اواز سم نه راځي.
بله کوم پارلمان د دې کال د دغه شپک کله د دې د نورو نورو د غوړ د دې یو خپل ځای په کې دی ته دی
مننه تاسو نظر مهم واخیز. بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی. مهرباني وکي ازادي راډیو ده د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله. بله تاسو
السلام علیکم. شه
علیکم السلام. مهرباني تاسو نظر
شهبر تاسو د ازادي راډیو تور کارکون کاوریدونکو ته سلام وایم. د مشرانو جرګې چې د جمهور فرمان تکمیلي فرمان تایید کړی د ډېر مننه ځینې کوو او دا د ملت سره د وفا دغه علامه ده چې دوی د جمهور فرمان تایید کړی دی.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله دی او بل اوریدونکی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله تاسو په لاند کې اوسئ. مهرباني. بله بله د ژغ ناو دل کیږي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته وویل په دغه سفر کې به ښاغلی اتمر د روسیې د ملي امنیت شورا له مشر او یو شمېر نورو امنیتي مسؤلانو سره وګوري او له افغاني ځواکونو سره به د روسیې د مرستو پر مسلې له هغوی سره خبرې وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان په پوځي ډګر کې د روسیې مرستې له افغانستان سره حیاتي بولي. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
د ملي امنیت د شورا ویاند وایي تمه کېږي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې د افغانستان مشخصې اړتیاوې او غوښتنې له روسي لوري سره شریکې کړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ وایي په دغه سفر کې به د نورو مسایلو تر څنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وسي.
د سفر اجنډا په تر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ په مقابل کې د مبارزې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وي. ضمناً به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتي جمهوریت د همکاریو په اړه هم په دې سفر کې په جزئیاتو باندې خبرې وشي.
خو روسیې ته د ښاغلي اتمر د سفر دقیق نیټه لا نه ده معلومه. د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي ضرورتونو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې دا غوښتنې به ومنل سي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیتسکی تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان غواړي له روسیې الوتکې وپیری. روسیې د روان کال په فبروري کې هم افغانستان ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړي وو. په ورته وخت کې د چارو کارپوه باري آرز وایي افغانستان له سیمه ییزو ځواکونو لکه روسیې او هند سره ښو اړیکو ته ضرورت لري. نوموړی وایي روسیه کولی سي په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو هغه اړتیاوې پوره کړي چې ناټو په تیرو 15 کلونو کې نه دي پوره کړي.
تاریخ داسې ښودلی ده چې روسیې چې هر وخت افغانستان ته مخه کړې ده او اصلي شکل یې په نهایي شکل یې تجهیزات راوړي دي په افغانستان ته ورکړي دي او د افغانستان د پوځ په اکمال کې یقیني قدمونه پورته کړي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له روسیې د تجهیزاتو اخیستل شاید لویدیځ حساسیتونه وپاروي، خو پوځي کارپوه باري آرز بیا دا د افغان حکومت استقلالیت بولي. شغله آرز ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره خپلې ګټې مهمې دي او په دې برخه کې باید د نورو هیوادونو سیالیو ته پام ونه کړي.
د حراست او ثبات شورا د ملي والی حکومت نه مشوبولیا وایي چې د دې ستونزې حل ته باید یو مناسبه لار ولټول شي. د دې شورا د سیاسي او نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي عمر داوودزی د دوشنبه پر ورځ ماښام خبريالانو ته په کابل کې وویل حکومت یا انتخابات دایر کړي او یا هم لویه جرګه راوغواړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د یو تفاهم لیک لمخې د ملي والی د حکومت موده 2 کاله ده او له دې مودې وروسته دوام غیر قانوني ده. د دې شورا د سیاسي او نړیوالو اړیکو مسؤل عمر داوودزی د دوشنبه په ورځ ماښام په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملي والی حکومت نامشروع وباله ویل چې حکومت د یا انتخابات وکړي او یا د اساسي قانون لویه جرګه دایره کړي.
تنها رای آمدن حکومت های مشروع انتخابات
ده. مشروع حکومتونو در رامنځته کېدو یوازینۍ لار انتخابات دي. که انتخابات کېدونکي وي شده او که نه نو دویمه چاره یې د اساسي قانون د لویې جرګې دایرې دل دي. مصلحتي حکومت خو ټول عمر نسو منلی. 2 کاله چې دي ووتل تفاهم نامه دي پوره سوه، نوره د حل لاره ولټوه. که نه سي کولی زموږ څخه مرسته وغواړه ځکه چې د ملي یووالي حکومت د مشروعیت بحران لري.
سموده مخ کې یو شمیر ځوانانو او د سیاسي او مدني ټولنو غړو په یوې اعتراضي غونډه کې هم د ملي یووالي حکومت غیر قانوني بلل او ویلي و چې د موجوده حکومت پر بدیل د فکر وشي. سربیره پر دې د افغانستان ملي شورا او دغه شان د افغانستان نوی ملي جبهې چې د حکومت اپوزیسیون شمیرل کېږي هم د ملي یووالي د حکومت پر دوام انتقاد کړی دی. دا اعتراضونه په داسې حال کې کېږي چې د یو سیاسي تفاهم لیک له مخې چې د ملي یووالي حکومت یې جوړ کړ، د دې حکومت مشران مکلف دي چې په 2 کلونو کې د اساسي قانون د بدلون لویه جرګه دایره او د صدارت د پوست په حق له پرېکړه وکړي. په دې حقله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک د 15 کلونو لپاره دی. د افغانستان د اجرایی ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وایي د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ده او حکومت ژمن دی چې انتخابات تر سره او د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي.
د حکومت د کار موده یا د سیاسي هوکړه لیک موده د 15 کالو لپاره ده. په دغو 15 کالو کې حکومت مکلف دی چې په لومړیو 2 کالو کې لویه جرګه راوغواړي او د ټاکنو نظام اصلاح شي. موږ دا پروسه پیل کړې ده. د ټاکنو نظام اصلاح کېږي، په تعقیب یې ټاکنې دي او تر هغه وروسته د اساسي قانون د تغییر لویه جرګه راغوښتل کېږي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي تفاهم لیک په اړه د ځینو سیاسي کړیو انګیرنې د تعجب وړ ګڼلې او ویلي دي چې دا مشران باید د حکومت د جوړېدو سیاسي تفاهم لیک په دقت سره مطالعه کړي. د چارو پوهان وایي د حکومت پر وړاندې موضوع ګیریو، د حکومت په نامشروع بللو او له حکومت سره په مخالفتونو کې باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې کارپوهانو له ډلې روح الله امین آزادي راډیو ته وویل چې د ثبات تامینول باید د اشخاصو او کړیو ګټو ته په پام کې نه، بلکې پر یو قضاوت ولاړ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
زکریا محب د زابل له شاجوی لیکي د مشانو جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان تایید به ولسی جرګه بیا رد کړي نو ګټه نه کوي، خو قاری محمد مدنی د نورستان پراستول اس ام اس کلی کې د مشانو جرګې لوري د ولس مشر د تقنینی فرمان تایید د ولس د فرمان د تایید په معنا دی. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی څخه هم د مشانو جرګې د پریکړې تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. حکمت الله حماس هم له هلمند دلی کې د تقنینی فرمان تایید ګټور دی. فتانه عثماني له زابل لی کې باید له ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې سمې مخې ته لاړې شي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له ګلبدین حکمتیار سره یو ورځ د سولې خبرې روانې دي او بل ورځ بیا واضح وي چې دا خبرې په ټپه درېدلې. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې اکثریت غړو لخوا تایید شو. افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي رسمه نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي، خو ځینو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې دا خبرې له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعش وسلوالو پاک شوي او په دې ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرشوبله رسېدلې ده. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. دا به تیر کال د ترکیې لخوا د سوریې پر پوله د یوې روسي الوتکې له غورځولو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس وي. د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي دي. او د روپۍ ټولنې مشران په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو له پریکړې وروسته د روپۍ اتحادیې لومړنی سرمشري سده.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینات په اسکاټلند کې د هغه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې سره د سیالۍ په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه او شپږمه نیټه په دوو ورځنیو 50 اوره سیالیو کې د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې میدان ته ځي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه سیالۍ رسمي دي او د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا جوړې شوې دي. ښاغلي هوتک تکړه چې د کرکټ ملي لوبډله له دغو سیالیو څخه وروسته آیرلند ته سفر کوي او د هغې هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دوشنبې په ورځ اسکاټلند ته سفر وکړ. د کابل د رمضان جام فورسال لیگ په فائنل سیالۍ کې سبش پلمر او د موسایران ټیمونه سره لوبه کوي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د رمضان جام په نیمه پای لوبه کې د لمر ټیم 9-0 پر وړاندې میوند ته ماتې ورکړه او د یارانو موسا او د 5 پر وړاندې د میوند ټیم ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ څخه هدف نړیوالو سیالۍ ته د غورو سیرو مریبي کول دي. او په بامیان ولایت کې د انجونو د والیبال سیالۍ په لړ کې د سیدآباد لیسې منتخب ټیم د لیسې مرکز ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بامیان ولایت د ښځو رئیس کریمی سالک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. د انجونو د والیبال سیالۍ نن 11 بجې د شلو ښځینه لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د خبرونو پای.
د سپورت په برخه کې وړاندې د اروپا د فوټبال د جام لوبو په اړه هم اوریدل شي، خو د دې خبرونې په دوام نور دغه مطالب لرو. په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک ته یو وړاندیز وکړ.
د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي.
د غړیتوب افغانستان ته څه ګټه کوي؟ وړاندې تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه مو په فرا کې د نرخونو له زیاتېدو خبرو.
دکانداران خپل پر سر بس ورځ چې اختر را نږدې کېږي شیان ګران ورکوي.
په دې اړه مو د فراد شاروال نظر هم اخیستی. د روژې په اړه په ځانګړي پروګرام کې د مولانا صدیق الله فدایی واز لرو او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو پورې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت د خبریالانو په وړاندې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت ثبت شوې ده. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي د جون په میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې چې دوی راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کابل پریس کلب مسؤلان وایي چې ډېرې دا پیښې د امنیتي ارګانونو او سیمه ییزو چارواکو لخوا ترسره شوي دي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د افغان خبریالانو وضعیت ته اندېښنه لري. وایي چې یوازې د جون په میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دغو پیښو یې و په مرکز کابل کې دي چې خبریالان پکې وهل شوي او یا له نور ډول ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. دی وایي په شپږمه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی شوی دی. له دې 45 موارده په ولایتونو او وې په کابل کې دي. په دې کې بد چلن، وهل، ټکول، سانسور، محدودیتونه، د وظیفې د پریښودو ګواښونه او د مرګ ګواښونه زموږ د ټولنو سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د بېلابېلو ټولنو د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په میاشت کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو اوسط له 8 نه دی اوښتی. نه یا په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم له دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د کال له پیله بیا د مې تر میاشتې پورې دوی د تاوتریخوالي دا ډول 50 پیښې ثبت کړې دي. د کابل پریس کلب مسؤل عزیز احمد تاسل وایي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د امنیتي ارګانونو، سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د امنیتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي احتمال نه ردوي، خو وایي چې دا موضوعات بې تعقیبه هم نه پاتې کیږي. ښاغلی صدیقي د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونه په هر ځای کې تیری د ژورنالیستانو دپاره احترام کوي او دا ژمنه پخوا هم اوس هم دی. اما د افغانستان شرایط کله کله داسې هم رامنځته کېږي چې خشونت رامنځته راځي او کله کله داسې حالات راسي چې دوی نشي کولی خپل وظیفه هم په اساسي توګه باندې ترسره کړي. بیا که داسې مسایل رامنځته کېږي دا ژمن هم شته په وزارت داخلي کې او نورو امنیتي ځواکونو کې چې دغه مسایل وڅېړل شي. د هغه نهادونو سره چې د ژورنالیستانو په نمایندګي او د دوی د حقوقو لپاره کار کوي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمېر کتونکي وایي چې د ځینو ژورنالیستانو غیر مسلکي کارونو، تعصبي چلن او خپرونو وخت نه وخت خپل تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. له دې ډلې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل د داسې پیښو د مخنیوي په هدف باید قضیې تر تاوتریخوالي د مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورسیږي. نوموړی وایي دولت باید د ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي قضیې په خپل وخت وڅېړي او له دې لارې د نورو پیښو دونکو قضیو مخنیوی وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي ودی او د اقتصاد په برخه کې د هڅو په اړه باندې څو مطالب لرو. د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک له مسؤلانو وغوښتل چې په دې بانک کې افغانستان تغړی توپ ورکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غوښتنه د آسیا د بنسټیز پانګونې د بانک له مشر سره په کتنه کې یاده کړه. په دې اړه سباون کاکړ له ښاغلي عبدالرحیمزی سره مرکه کړې او لومړی د آسیا د بنسټیز پانګونې د بانک له مشر سره د افغانستان د مالی د وزیر د کتنې په اړه توضیحات ترې غوښتي.
تاسو خبره چې د افغانستان مالی وزیر د حکومت په استازیتوب چین ته سفر وکړ او د سفر موخه دا و چې هلته د اقتصادي سازمان په کلنۍ ناسته کې یا WEF په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړي، د یادو مسؤلین سره په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي یا زیربنایي پروژو باندې بحث وکړي. د ناستې په یوه برخه کې د افغانستان د مالی وزیر د آسیا زیربنایي پانګونې بانک یا AIIB له مشر سره هم وکتل. دواړو لوریو په افغانستان کې پر بیلابیلو انکشافي یا پراختیایي پروژو باندې بحث وکړ.
بلې عبدالحمزه، تاسو ویل کیږي چې د مالی وزیر د AIIB بانک مسؤلین ته دعوت هم ورکړي چې افغانستان څخه لیدنه وکړي.
لیوي خو دوی په افغانستان کې د زیربنا یا پراختیایي پروژو تعمیل په اړه بحث وکړ. د بحث بله برخه یا بله موضوع دا وه چې د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي. خوشبختانه د یاد بانک د رئیس لخوا ډاډ ورکړ شو چې دغه موضوع به تر کتنې او غور لاندې ونیول شي او په دې برخه کې به اقدام وسی. د دې ترڅنګ د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دا کومې پروژې چې دي لکه د اور پټلۍ یا ریل پټلۍ پروژه چې ده همدارنګه نورې زیربنایي پروژې چې دي د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یا د یاد بانک لخوا یا د نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا د دغه پروژو د تعمیر په برخه کې له موږ سره همکار پاتې.
رحیمزی صاحب، د افغانستان غړیتوب په دغه بانک کې څومره د افغانستان په ګټه وي، یعنی دغه غړیتوب څومره ګټور دی د افغانستان لپاره؟
تاسو بهتره پوهیږئ، د یاد بانک له نوم څخه ښکاري چې یاد بانک د زیربنا په برخه کې کار کوي، نو د زیربنا پیاوړتیا د افغان حکومت د کارونو په راس کې قرار لري. که چیرې په افغانستان کې زیربنا پیاوړتیا پیدا کړي، نو طبعا تاثیرات یې پر نورو سکتورو باندې هم ده، نو دا زمونږ لپاره یو ډیر مثبت ګام کېدلی سي چې د یاد بانک غړیتوب ترلاسه کړو. د یاد بانک د غړو لخوا موږ کولی سو په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو د تعمیل په برخه کې کوټلي ګامونه پورته سي، د هغوی ملاتړ ترلاسه کړو، چې دا زمونږ لپاره یو بهترین کار دی.
د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم صاحب په لشکرګاه کې په لومړي ځله ترافیکي اشارې ولګول سوې. د ترافیکو مسولان وای زور ځواکي نه مراتبي او ګڼ شمېر ترافیکي په دندګ مارلي چې خلک د ترافیکو اشارو او مراتب ته متوجه کړي. د لشکرګاه اوسیدونکو ورته خوشاله دي او دا یو پرمختګ بولي. لشکرګاه ته مخه کوو. ل خپل خبريال الیاس دای څخور.
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت شار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشاره ولګول شوې. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشاله کړی دی. دوی وایي که چلوونکي مراد کړي، په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه سي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم سي.
د لپاره مې شورا سوي دي چې ټکرونه دي او د خلکو مشکلات ورسره دي. خلکو سم دا غوښتنه ده چې باید دغه ترافیکي اشارو ته ودرېږي او دغه اشارې مراد کړي.
دا ډېر مهم دي. الا بس لا نه پوه نه پوه بس یلا پس مټ څکل ذریعہ زوړ کې لاس اباره ترافیک کوچ راګری هغه لا دوس اسکر چې راګر کوي دا وی وي واره یو ګړې ښه نه وي.
کچوم د دې اشارو لږ ځکه چې او اکثره غچلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګا ته راځي ډیر کم متوجه کیږي، خو په ښار کې د لارښوونی بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي اشارو خلک یو مودرن یا پرمختللی لشکرګا ته هیله من کړی دي. د لشکرګا ښار اوسیدونکي 25 کلن مدثر دعوت وای د رندو په ښار کې یو سترګو هم غنیمت دی. دا زدی رادیو ټول د بیا رغونی په برخه کې په میلیونونو لګول سوی ډالر یو اړخ او دا ترافیکي اشارې بل اړخ دوی ته د شار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنگونه وي، خلک د مدنیت څخه هم ډیر لیر دی، خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتره مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشارې پر مهال دریږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 50,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند د ترافیکو مدیر مرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراد نه کوي خبرداری ورکړ. هغه وویل کچېرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو ترڅنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دا هیله ده او ارزو مده یم دي چې اشاره مراد کی او د نور ملکي خلک ورته ډېرې اشاره دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان درولې دي د سهار څخه بیا د شپې تر لسو بجو پورې ترافیک ورته ولاړې کار چا مراد نه کوي، هغه اشارې لایم مراد نه کړ. موږ ترافیک ګیرې راولې مدیر ترافیک دې موږ به جرمانه مورکو او موټر جن درولا سره دي.
مرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنوي کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړم د عامه پوهاوی پروګرامونو لري، خو دا څه ښکار چې د موټر چلوونی پر محل د ترافیکي اشاره د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله کمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت دی. وایي د چلوونکو د پوهاوي په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل، خو ځینې زور ځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي.
دوش دوری تیر کی دوری تیر کی وای دا قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومتي سره که شخصي سره کرایاتي که هر یوی سره ایز کی دور تناسته ما دا فاز روشن په خلکی دا تر سره غرمې پر تناسته خلی میره شتای کو تا گادم گادم نه 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 دا وکیږي.
دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غال مغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړې په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراعت کړي. د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروان عادل تر امپراتوریو او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سیند تر څنګ دې ښار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادۍ سوي دي. په سلګونه کیلومتره پاخه سړکونه لري، شخصي او دولتي دنګي ودانۍ جوړې شوې دي، خو د ویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډېرو کمو ورځو کې خوشحاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شپه یې ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول شوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلور بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت په دغه هیواد کې د پوهنې برخې څخه د ملاتړ په خاطر د نهو مؤسسو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. د پوهنې وزیر د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروګرام د اړوند مؤسسو په مرسته د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې ترسره کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان د پوهنې له بهیر څخه د غیر دولتي مؤسسو ملاتړ مهم ګڼي. یوسف خان ساتران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په نام نسیمو کې د شاګردانو ظرفیت لوړولو په خاطر د نږدې اتو میلیونو ډالرو په ارزښت له بېلابېلو موسسو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سهشنبې په ورځ په کابل کې د نهو غیر دولتي موسسو سره د تفاهم لیکونو لاسلیک پر مهال وویل چې یاد شمېر موسسې به د ټولګیو او سواد زده کړو مرکزونو په جوړولو او زرګونو ښوونکو او زده کوونکو په روزلو کې همکاري وکړي. ښاغلی بلخي وایي د پوهنې وزارت به له دغو ټولو کارونو څخه جدي څارنه ولري. $1,731,000 دی چې دوی خپل لمرسته کوونکو ادارو، سفارتونو او نړیوالو موسسو څخه چې له افغانستان سره کومک کوي اړیکې نیسي، نه د پوهنې له وزارت سره
تماس میگیرن.
نوموړی وایي له دې وروسته به د پوهنې په برخه کې د پلي کېدونکو پروژو اولیت د دغو موسسو لخوا په پام کې نیول کیږي. له دې وړاندې د پوهنې وزارت په ورته پروګرامونو، ښوونځیو او زرګونو خیالي ښوونکو د فساد پراخ تورونه لګېدلي چې د پوهنې وزارت یې په اړه د هر اړخیزو څېړنو خبر ورکوي. د پوهنې وزیر ښاغلی بلخي وایي چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د څېړنو نتیجې به د اسد میاشتې تر پایه اعلان شي. د چارو یو شمېر څېړونکي د پوهنې په برخه کې د ورته تړونونو څخه دارکلي ترڅنګ وایي چې د موسسو ملاتړ د افغانستان ښه راتلونکي ته هیلې زیاتوي. د عزت الله بری په نوم کتونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د دوام ترڅنګ باید د پوهنې وزارت پر اصلاحاتو او شفافیت هم ټینګار ولري.
یو حمایا سپانسر لري چې دا سپانسر یې او غیر له دې خپل په منځ کې د وزارت معرف اصلاحات راځي په دې خطر چې دا غاته میلیون ډالر لکه وروس درمخه دا هیف میل نشي او د افغانستان هغه ماشوم د پاره چې په خیمه کې ژوند کوي درس وایي او دا هغه په حق کې خیرات ونه کوي.
په دې وروستیو کې د پوهنې برخه د پیاوړتیا لپاره هڅې ډیر شوي او په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو پانګونه مرسته شوې ده. خو د پوهنې وزارت له دې ټولو سره اوس هم په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د مسلکي استادانو له کمبود څخه شکایت کوي. وایي چې له ورته مرستو به د ظرفیت جوړولو په برخه کې پوره پوره ګټه پورته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې به په دې خبري مجله کې د اروپا د فوټبال د جام د اتلولو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس به فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې په بازار کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دوی په خبره که څه هم هر کال د اختر پر رسیدو سره د خوراکي موادو بیې زیاتېږي، خو سږ کال بیا تر بل هر وخت قیمتونه لوړ شوي دي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري او دا موضوع یې د ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د روژې په ورځو همداشان د اختر وروسته په نږدې کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړېږي او دوی توان او وس نه لري. د دوی په خبره په دې برخه کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست هم ګړندي ګامونه دي اخیستي او هر دوکاندار په خپل زړه نخر د خوراکي توکو لپاره ټاکي چې دا په خپل ذات کې په بازار کې بې بندوباري رامنځته کړې ده.
نخرونه په فراه ولایت کې چې دی ورځ په ورځ چې اختر رانږدې کېږي نو نخرونه پورته ځي او هر شی ښاروالۍ زموږ ښاروالۍ ښه ده، نخر ورکوي منګه نظارت نه کوي او دوکانداران خپل پر سر بس ورځ په ورځ چې اختر رانږدې کېږي شیان ګران ورکوي.
همي میوه د یک چیز که دوکاندارا فروش شواید زیاد میشه، حساب قیمت زیاد مینه، نخرونه بلند میگه، نه باید ظلم نه بکنه، به فکر چی خوب بکنه. ما روزه باید ښاروالۍ بیای نخرا نظارت بکنه که کل نخرا به حساب خب چی بشه ارزون بشه نیته گرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي پر ټول ښار پوره څارنه نشي کولی. د فراه ولایت ښاروال عبدالرحیم ساقزی وایي چې په ښار کې ځکه دوی ټول نرخونه نشي کنټرولولی چې ځینې توکي له بهر څخه راځي او دوی یوازې پر کورنیو خوراکي توکو کنټرول لري. د ښاروال په خبره بیا هم هڅه کوي د فراه اوسیدونکو دغه شکایت تر غور لاندې ونیسي او هر څوک په دې اړه شکایت لري نو حتما تر دوی پورې ورسوي.
دغه نرخونه چې دي، یو موږ داخلي محصولات لرو او یو خارجي محصولات لرو. هغه خارجي محصولات چې دي تاسو ته بهتره معلومه لري چې بازار آزاد قانون دی او پاتې شو داخلي محصولات چې دي هغه ته موږ میاشت په میاشت نخر ورکو. د هر صنف هغه وکیلان راغوړو کله چې موافقه تسلو رسیدلو نو دا نخر تعینیږي د یو میاشت لپاره. کچیر هر څوک د نخر څخه تخته کی محترم شاریان موږ په جریان کې پریږدي، موږ فوري خپل اجرات کوو او غاتمن جریمه کوو او قانون پر تطبیق کوو.
که څه هم هر کال په فراه ولایت کې د روژې او اختر په موسم کې د خوراکي توکو په بازار کې لوړوالی راځي، خو سږ کال بیا تر نورو کلونو قیمتونه ډیر جګ شوي دي. اړوند کارپوهان وایي په دې مبارکو ورځو کې بې انصافي ظلم بلل کیږي او دوکانداران او هټیوال باید خپل ټول معاملات په انصاف او عدل سره ترسره کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی دی او نن تاسو ته د اسلامی اخلاق په باره کې پیغام لرم. د رمضان په میاشت کې ډیر کسان دادی چې خپل بدخویی او بد اخلاقی پر روژې باندې ورواچي، یعنی په غوسه کېږي، خپل ماشومان ډبوي، خپل ښځې سره، د خپل میرمنې سره په کور کې بد وضعیت کوي. نو دا د دې باعث نه کېږي چې سړی هغه روژه چې خدای په انسان فرض کړی ده چې خپل نفس و شهوت و غضب قابو کې د هغې نه وځي او ټول ملامتیا په روژه باندې واچوي. ځکه خدای تعالی په دې صورت کې د انسان روژې ته ضرورت نه لري چې دا لوږه او تنده په ځان باندې تېره کړي. بله خبره دا ده چې زمونږ په کورونو او کورنیو کې په دغه میاشت کې سره دي چې زمونږ خویندې او میرمنې روژه نیسي، د وخته باید پاڅېږي او د خپلو میړونو او د خپلو اولادونو د کور دپاره پخلی وکړي. او په دې وخت کې هم د کور مشران یا غټان د مالګې یا د مرچکو د هغه دپاره د کموي دپاره نو پټکي کوي، بد اخلاقي کوي. نو زه ټولو دغه ورونو ته وایم چې په دې روژې میاشت کې دا د حسن اخلاق میاشت ده، دا د تفاهم میاشت ده، دا د سولې میاشت ده، د خپل ځان سره، د خپل ماحول سره او د خدای د بندګانو سره د رحمت او مغفرت میاشت ده. که د چا نه په کور کې غلطي وشوله باید سړی ورته عفو وکړي، او که د چا نه د کوم ماشوم نه یوه خبره وشوله سړی باید په غوسه نه شي او دغه میاشت په ډیر زغم او بردبارۍ باندې د نورو انسانانو سره حکومک او مرسته کې تیره کې. او هغه څوک چې روژه یې نیولې ده هغې ته د روژه ماتي په برابرولو کې که امکانات ورسره وي دا تعاون دې وکړي، مرسته دې وکړي چې ټول فقیران او غریبانو ته ښه روژه ماتي ورسیږي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله او ریوسم د اروپا فوټبال ته مخه کو. د انګلستان د فوټبال روزونکی رای هوجسن استعفا وکړه. د وروسته تر دې استعفا وکړه چې تیر شپه د انګلستان ټیم د اروپایي هیوادو په جام کې له آیسلند څخه لوبه دوه د یو په وړاندې بایلوده. له دې سره د انګلستان د فوټبال ټیم د اروپایي جام له روانو لوبو چې په فرانسې کې روانې دي آوټ شو. د اروپایي جام په لوبو کې آیسلند تر ټولو کمزورې لوبډله ګڼل کیږي ځکه چې دا ټیم د نړۍ څلور دېرشم پیاوړی ټیم حسابي شي. د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې تیره ورځ د نړۍ پیاوړی ټیم اسپانیا هم آوټ شو او لوبه یې له ایټالیا څخه 2-0 په مقابل کې بایلوده. د اروپایي جام لوبو لومړی کوارټرز فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لومړنۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ د پولنډ او پرتګال ترمنځ ده. بیا به د جمعې په ورځ ویلز او بلجیم مسابقه وکړي. شنبې د جرمني او ایټالیا ترمنځ او د یکشنبې په ورځ څلورم کوارټر فاینل د فرانسې او آیسلند ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال جام لوبو پای لوبه د جولای په لسمه ترسره شي. دا ازادي راډیو د دې خبری یو ساعته مجلې ورستیو ته رسیدلی یو. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړه. تمه ده چې راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه په مشترکه غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د حزب اسلامي غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سولې خبرې له حکومت سره روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ شي او له روسي چارواکو سره به له افغان ځواکونو سره د روسیې د مرستې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت د خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت ثبت شوې ده. د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلی او زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. شمشاد زادران تاسو ته وسندر انتخاب کړی ده. په پوره ساعت بیا لا ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
وطن من نو منا دغوري دے خاوري دیوال کے گڑ والے یہ بھی پیغلے پنکریزو دستانوں پر